د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر مون اوریدونکو، په دې خبرونه کې ستاسو کوربه احمد تکلم. په دې خبرونه کې د ولسی جرګې په اړه د لومړی میرمنې رولا غنی د څرګندونو پر وړاندې د جرګې د غبرګون او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه خبرو. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د 203 تن در قلو اردو په لوګر کې وسلوالو طالبانو د څو مهمو غړو د وژل کېدو تر څنګ د ډلې د دوه ډران الوتکو د لمنځه وړلو ادعا کوي. د پکتیا امنیه قومندان له خپلې دندې استعفا وکړه. تمد د اروپا د درملو اداره نن د کورونا وایروس ضد د امریکا فایزر او جرمني بایونټیک کمپنیو لخوا جوړ شوي واکسین ته شین څراغ ورکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تاجکستان ته د سفر په ترڅ کې نن د هغه هیواد د پارلمان له رئیس محمد طاهر ذاکرزاده سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د دې شورا ستر سلاکار او د رسنیو مسؤول مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل ښاغلي عبدالله نن دوشنبې ته تر رسیدو وروسته د تاجکستان د پارلمان له رئیس سره په غونډه کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په دې هڅو کې د تاجکستان او د سیمې د هیوادونو د رول په اړه د خبرو تر څنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پیاوړتیا پر مسلو خبرې وکړې. په پام کې ده چې ښاغلی عبدالله به نن د تاجکستان له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري او سبا هم د دې هیواد له ولسمشر امام علي رحمان سره کتنه پلان شوې ده. د 203 تندر قلو اردو په لوګر کې د وسلوالو طالبانو د څو غړو د وژل کېدو تر څنګ د دې ډلې د دوه ډران الوتکو د لمنځه وړلو ادعا کوي. د دې قلو اردو د څلورمې پلې لواء قوماندانې ویاند احمد شکیل تسل ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې چې افغان ګډو ځواکونو د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې کړي د طالبانو دوه مهم غړي چې د چچنیا ادبادي وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي نوموړي د طالبانو د دوه ویجاړو شوو الوتکو په اړه وویل
د دې سي توپ مالتیا د وسلوالو طالبانو دوه پرونده تیاری چې استخباراتي تیاری دي، کشفي تیاری دي او یو تیاری دی او بم د حمل او نقل توانایي لري او بل تیاری چې د هغه د درې بمونو توانایی لري له کمپیوټر او کمپیوټر کار سره د دوسنګک په سیمه کې په بشپړ ډول لمنځه وړل شوی دی.
افغان امنیتی چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې طالبان اوس په جګړو کې ډیر له ډرون الوتکو کار اخلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا امنیه قومندان اختر محمد شاهین له خپلې دندې استعفا وکړه. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي چې نوموړي په خپل خوښه استعفا کړې ده.
اختر محمد شاهین یو پاک او هیواد ژمن نظامی افسر ده. د پخپل خوخه باندې استعفا کړی ده. دلیل دا و چې دی نشي کولای خپل دندې ته دوام ورکړي.
کاغلی شاهین ازادي راډیو ته خپل استعفا خبره تایید کړه او ویل چې لمنځوري دو ورسته به لاملونه خلکو سره شریک کړي. نو موري له شاوخوا یو نیمه میاشت رئیس د پکتیا د امنی قومندان په توګه دنده تر سره کړې ده. تمدا چې د اروپا د درملو اداره نن د کورونا وایروس ضد هغه واکسین ته شین څراغ ورکړي چې د امریکا فایزر او د جرمني بایو انټیک د درملو کمپنیو په ګډه جوړ کړی دی. د امستردام میشتي دغه تنظیمونکې ادارې تایید به د تلاره پرانیزي چې د اروپایي ټولنې وویشت غړي هیوادونه د روان کال تر پای ته رسېدو مخکې د واکسین کمپاینونه پیل کړي. په پام کې و چې د اروپا د درملو اداره راتلونکې اونۍ په دې اړه پرېکړه وکړي، خو وروسته له هغې چې برېټانیا، کاناډا او د امریکا متحدو ایالتونو په بیړني توګه دغه واکسین تایید کړ، د اروپایي ټولنې د غړو له خوا ډیر تر فشار لاندې و. قزاقستان وایي د روسیې لخوا جوړ شوی د کورونا وایروس ضد سپوتنیک وی واکسین تولید پیل کړی دی. دا هیواد په پام کې لري چې د راتلونکي کال په لومړیو کې د کورونا په وړاندې د واکسین یو پراخ کمپاین پیل کړي. د قزاقستان صدر اعظم اسکر مامین په مرکزي ښار قرغوندی کې د درملو جوړولو په یو فابریکه کې نن رسمن د سپوتنیک وی واکسین د تولید لیکه پرانستله. د قزاقستان د دولت د رسنیو دفتر ویلي چې د واکسین دغه کمپاین په ترڅ کې به چې د راتلونکي 2021 کال په فبروري کې پیلېږي، لومړی روغتیایي کارکوونکو، ښوونکو، زده کوونکو او محصلانو، د قانون د تنفیذ افسرانو او هغو کسانو ته دا واکسین ورکړل شي چې د لوړو خطرونو په ډله کې راځي. سپوتنیک وی واکسین چې په روسیه کې له مخکې تطبیق پیل شوی، د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیمونکو ادارو لخوا تر اوسه نه دی تایید شوی. د امریکا کانګرس غړو د کورونا وایروس له امله د ځپل شوی اقتصاد رغول لپاره د نږدې 800 میلیارد ډالر پر پلان موافقه وکړه. په دې اړه تر څو میاشتو ناندریو وروسته د استازو او سنا جرګو غړو د دواړو ګوندونو لخوا پر وړاندې شوی هیوی بستې چې دیموکراتانو او جمهوری پالو یې کافي ملاتړ کړی موافقه وکړه. کانګرس دغه راز په پام کې لري چې له دغې بستې سره د رغونې 1400 میلیارد ډالرو لایحه چې د 2021 مالي کال لپاره به دولتي لګښتونه تامینوي تصویب کړي. د هندي کروندګرو هغه اعتراض چې د کرنې په اړه د حکومت د نوي قوانینو په وړاندې نوي ډلې ته غځېدلې لارې له نږدې یوې میاشتې راهیسې بندې کړې دي یو فستیوال بڼه غوره کړې ده. دغو معترضو کروندګرو چې شمېر لسګونو زرو ته رسېږي او اکثره یې د هند شمالي ایالتونو استوګن دي د تېرې نومبر میاشتې په نیمایي کې د نوي ډلې پر لور پر موټرو کې اعتراض پیل کړ، خو د پولیسو لخوا یې په لاره کې مخه ونیول شوه. دغه کروندګر ویریږي چې دغه نوي قوانین به چې له مخې دوی باید خپل محصولات په ټیټه بیه پر دولتي کمپنیو وپلوري له اقتصادي پلوه به د لویو کمپنیو لخوا له نیستۍ سره مخامخ شي. د کروندګرو له دغه اعتراض سره د ډیرو نورو شغلونو کاروباریان هم یو ځای شوي. یو هم د غاښونو ډاکټر سونی اهلی والیا دی چې د غاښونو د اکسرې پر ماشین او دو څوکیو سنبال مینیبوس له خپل کوره 250 کیلومتره لرې دغه اعتراض ته راوستی دی. نوموړي فرانس پرس اژانس ته ویلي چې که موږ اوس ډاکترانو د همدغو کروندګرو اولادونه یو، نوموړی په ورځ کې د نږدې 100 تنو وړیا درملنه کوي.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادی رادیو پر ویب پانه وګورئ. آزادی رادیو ډاٹ کام او آزادی رادیو ډاٹ اورګ د آزادی رادیو د ویب پانه پته ده. په دې خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي تاسو ته راپورونه او مرکه خبرو. ولسی جرګې نن د لومړۍ میرمنې رولا غنی هغه څرګندونه وغندلې چې وای پارلمان د پلور او پیر په یو ډګر بدل شوی. جرګې همداراز د امنیت د مسؤلو ادارو د چارواکو د استجواب پریکړه هم وکړه.
څنګه چې د لشي چې د خار په منځ کې په دغه ډول یو ساحه کې بریدګر راشي د دې لپاره پلانونه ولسی جرګې لري کیا غي عملی کې.
د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال وایي د سولې خبرې باید بې له ځنډه په ټاکلي وخت بیا پیل شي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه ده د اروپا د درملو ایجنسی نن د کورونا وایرس پر ضد د واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي. د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې له ماشومانو سره د میندو او پلرونو لخوا د تشدد په اړه بحث کوو.
وکړه انسان د ورتن چې جوړو کې ظرف پرمزي چې پرینمزي بیا جګر نشم وهمه یا پلاس بوند یا چپلقه بوند یا پلخته بوند یا پلین بوند هر چه چی برو فرست.
در پروگرام د سپورت نړۍ لونیز پروگرام سره په دوهمه نیمه کې خبريږي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکړی د دې خبرونه لومړی موضوع ته ولسی جرګې نن د لومړی میرمنې بیبی ګل رولا غنی پر روستیو څرګندونو سخت خبرګون وخوت. میرمن غنی تیره پنځشنبه له آزادۍ رادیو سره په یو نوې مرکه کې تور پورې کړ چې ولسی جرګه د رایو د پلور او پیر په ډګر بدله شوې ده. د ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې وکیلانو غوښتنه وکړه چې باید میرمن غنی خپله دغه ادعا ثابته کړي او که یې ثابته نه کړه د جرګې له غړو د بښنه وغواړي. اکرام الله اکرام د موضوع نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې لومړی میرمن رولا غنی باید د خپلو کړو څرګندونو له امله له دې جرګې بخنه وغواړي. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په آزاد بحث کې د وکیلانو خبرې تر ډیره په همدې موضوع راټولوي. تر آزاد بحث او په دې اړه د وکیلانو تر څرګندونو وروسته د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني هم وویل چې میرمن غنی د مقننه قوې توهین کړي او دوی د اجازه چاته نه ورکوي. د ښاغلي رحماني په خبره هر وکیل نوماند وزیر ته د رد یا تایید رای ورکولو حق لري او دا حق ترې هیڅوک نشي اخیستلی.
په خوشینۍ سره چې د هیواد لومړی میرمنې د هیواد مقننه قوې ته سپکاوی کړی دی، تر اوسه پورې په هیڅ سند کې د نوموړي اداري او حقوقي هویت نه دی څرګند، نو ځکه ولسی جرګې اجازه نه ورکوي چې غیر مسؤوله کسان د خلکو د استازو ارادې ته سپکاوی وکړي.
د ولسی جرګې غړو ګواښ وکړ چې د راتلونکي لمریز کال په مالی بودیجه کې بعد د لومړی میرمن د دفتر مالی امتیازات تصویب نکړي. د افغانستان لومړی میرمن بیبی ګل رولاغنی د تیرې پنځشنبې په ورځ لازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې د ولسی جرګې لخوا د پوهنې او ښځو چارو وزارتونو د نوماند وزیرانو د ردېدو په غبرګون کې تور پورې کړی و چې ولسی جرګه د پیر او پلور په میدان بدله شوې ده.
متاسفانه وقت کې بری تایید
لبد مرغه کله چې وکیلان نوماند وزیرانو ته درایو د ورکولو لپاره راټول سول دوی د ډیری ټټي سوي چلند وکړ. ولسی جرګه باید احترامانه خبري وکړي او موضوع درک کړي، خو هغه ولسی جرګه د پلور او پیر په یو میدان بدله سوي ده.
میداني فروش او خرید تبديل شوه.
میرمن غنی په دې ځانګړي مرکه کې د غشان ویلی وو ک ولسی جرګه وغواړي او کونه غواړي د ولسی جرګې لوري د پوهنې او خوځو چارو وزارتونو ته رد شوی نوماند وزیران به خپل کار ته دوام ورکړي. خو د ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې د جرګې رئیس میر رحمان رحماني وویل چې رد شوی نوماند وزیران د قانون لمخې د کار کولو حق نه لري او باید جمهوری ریاست ډیر ژر د یادو نوماند وزیرانو پر ځای نور وړ کسان جرګې ته معرفي کړي. د یادونې وړ ده چې له دې مخکې په نوي او تیرو تخنینی دورو کې هم په ولسی جرګې ورته تورونه پوره شوي و، خو ولسی جرګې بیا په تیره کې هم دا تورونه رد کړي دي. ولسی جرګې نږدې یو میاشت وړاندې د 25 نوماند وزیرانو له ډلې شلو ته د باور رایه ورکړې وه.
په راپور کې مو واوریدل چې د ولس استازو نن په خپل غونډه کې د ولسی جرګې په اړه د لومړۍ میرمنې رولا غنی څرګندونې وغندلې. د جرګې په نننۍ غونډه کې همداراز د ولسی جرګې پر غړو د حملو د زیاتېدو له کبله هم اندېښنه څرګنده شوه. وکیلانو ویل چې امنیتي چارواکي په خپلو هغو ژمنو کې پاتې راغلي دي چې له خلکو سره یې کړي وي، نو ځکه یې د امنیتي ادارو د مشرانو د استجواب پریکړه وکړه. په دې اړه د بحث لپاره مې د ولسی جرګې لغړی نعمت الله کریاب سره مرکه وکړه. ښاغلی کریاب، د مرکه په پیل کې په جرګه کې د امنیتي ادارو د مشرانو د استجواب په اړه جزئیات څرګند کړل.
په واقعیت کې چې د افغانستان یوازې د کابل نه د ګرد وطن امنیتي وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. نه یوازې دا چې د حکومتي منصوبین او مسؤلین په نخ کېږي، بلکې ښځې، ماشومان او عام د ولسی جرګې غړي او ځینې داسې غړي چې هغه په واقعیت کې تاسو نشئ انګیرولی چې هغه د په کومې سیاسي ډلې ټپلې او یا د داغو خلکو پر ضد باندې دریز ولري چې هغه په افغانستان کې جګړه کوي. له بده مرغه په خان محمد وردک پرونی پیښه تاسو لیدلې ده، دا خورا بوږنوونکی یو حالت دی. د همدې په غبرګون کې نن ولسی جرګې تصمیم ونیو چې د امنیتي بنسټونو ټول مشران را وغواړي او د یو جدي پلان، د داسې یو پلان چې په واقعیت کې مثمر وي، ګټور وي او عملا ثابت کړی شي چې دوی کولی شي په افغانستان کې د دغه ډول پیښو یا حد اقل په لویو ښارونو کې د دغه ډول پیښو مخنیوی وکړي.
بله کریاب صاحب، سوال هم دغه دی چې بله سوال دا دی چې د ولسی جرګې غړي او جرګه د امنیتي ادارې له مشرانو څه غواړي، چې یعنی څه باید وکړي، دوی کوم خاص طرح یا پلان ورته لري او که یوازې د هغو پر اجراتو انتقاد کوي؟
نه، ولسی جرګه خو اجرایوي ځواک نه دی چې پلان او طرح ورته ولري.
مشورې خو ورکولای شي؟
بالکل مشورې ورکولای شي. دوی د قوت خاوندان دي، دوی ځواک لري، دوی امکانات لري. دوی یوازې په کابل کې تاسو وګورئ څومره امنیتي ځواکونه او څومره ادارې دي. څنګه کېدلی شي چې د ښار په منځ کې په دغه ډول یوه ساحه کې بریدګر راشي؟ د دې لپاره پلانونه هم ولسی جرګه لري که یا هغه عملي کړي او هم خپله د په ډېرې اسانۍ کولی شي. تاسو وګورئ د کابل ښار په داسې یو ښار بدل شوی دی چې د سړک په سر زرګونه لاسي کراچۍ ولاړې دي. هلته پکې دوی تفکیک نشي کولی. په همدې ډول په بیلابیلو جامو کې خلک د همدغو سرکونو په غاړو باندې لاسي پراته یي. د خان محمد په وردګ باندې برید په همدغه شان یو حالت کې رامنځته شوی. که امنیتي منصبین او مسؤلین د ښاریانو خصوصا د ولسی جرګې د وکیلانو او د مقاماتو د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راشي، ولسی جرګه مجبوره ده د هغو تعهداتو په بنسټ باندې چې دوی د رایې اخیستنې په وخت کې کړې وې دوی استیضا کړي او بالاخره داسې څوک راولي چې په واقعیت کې یوازې خبرې نه کوي، یوازې پلان نه لري، بلکې دغه پلان په عملي کېدو کې عملا ولس ته وښایي چې موږ دغه پلان او دا عملي.
کریاب صاحب یو ورسته پوښتنه ک لطفا پلانډو سره جواب راکئ چې حکومت وایي شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي، نو کدی ولسی جرګې دا فشار دوام وکړي حکومت به نور هم کمزوري نشي؟
ولسی جرګې فشار به داسې نه وي چې ګوندې امنیتي بنسټونه کمزوري کړي، دا غوی به غوښتنه دای چې دوی چې څه وایي باید عملي کړي. امکانات که نه لري ولسی جرګې ته به وایي که دومره امکانات وي، دومره صلاحیت وي، دومره واک او دومره ځواکونو شتوالی باوجود د هغه چې د پیښې مخه نه شي نیولی، دا د ضعف او د کمزورتیا په معنا نه ده چې حکومت کمزوری کوي، بلکې حکومت دې ته مجبوره کوي چې ځینې داسې اقدامات وکړي چې په ښارونو کې د پیښو مخنیوی ترې وشي.
ډیره زیاته مننه د افغانستان د ولسي جرګې غړی نعمت الله کریابو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملي مصالحه د عالی شورا مرستیال اسد الله سعادتی وای د سولې خبرې باید بیل زنده په ټاکلي وخت بیا پیل شي. ښاغلی سعادتی که څه هم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ نظریات ډیر متفاوت بولي، خو زیاتوي په دې خبرو کې ځنډ په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی. په ورته وخت کې د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو بل غړی امین واحدی د راتلونکي پړاو خبرې له ننګونو ډکې بولي. امید ظاهرمل له کابله په دې اړه نور تفصیل اوروي.
که څه هم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې راتلونکي پړاو خبرې د مرغومي تر 15 نیټې د دواړو لوریو په هوکړه ځنډیدلې، خو ښکاري چې د خبرو بیا پایل ته لیوالتیا ډېره ده. د ملي مصالحې عالي شورا وایي دوی هیلمند چې دا خبرې په خپل ټاکل شوي وخت بیا پیل شي. د دې شورا مرستیال اسدالله سعادتی وایي افغانان په هیڅ ډول نه غواړي چې د سولې خبرې وځنډېږي، ځکه په خبرو کې ځنډ د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت له زیان سره مخ کوي. ښاغلی سعادتی چې د ښې حکومتولۍ د مطالعاتو انسټیټیوټ له خوا ځوانان او د سولې په اړه لیدلوری په نوم جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې، د سولې په خبرو کې د دواړو لوریو ترمنځ مطرح شوي نظریات ډېر متفاوت یاد کړل، خو د خبرو بیا پیل یې د دې اختلاف د پای لپاره مهم وباله.
هیچ یو لوری نمو کیانی د مصالحې عالی شورا د افغانستان دولت اسلامي جمهوری نظام او نه طالب باید په هیڅ شرایطو او هیڅ بهانه د خبرو بیا پیل نه ټاکل شوی مودي ان یو ورځ هم روسته نکړي.
تیرونی د افغانستان دولت او طالبانو مذاکره کوونکو پلاویو د اجنډا پاړه یو او بل ته د خپل وړاندیزونو د نوملاړ لسپارلو ورسته هوکړه وکړه چې دا خبرې د یو شتوره زول پاړه د نورو سلام مشورو په خاطر وزنډوي. خو د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی یو غړی د بل پړاو خبرو پایل لننګونو ټک بولی. امین واحدی وای دویم پړاو خبرې به پر اصلي موضوعاتو چې د سولې خبرو منصپانګه ده راوت سرخی. خغلی واحدی اوربند او دراتونکې نظام څرنګواله د دې پړاو خبرو لننګونکو موضوعاتو دوه مهم یادوي.
لومړی غوښتنه دا ده چې څه ډول جګړه پای ته ورسوو، تاوتریخواله لمنځه یوسو. دویمه غوښتنه دا ده چې څه ډول د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ارزښتونو دفاع وکړو او داسې سوله راولو چې هغه سوله په حقیقت کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ارزښتونو سره برابر وي.
امین واحدی وای طالبان د دوه موضوعاتو په اړه جلالی لوري لري او ان دوی ته په سپارل شوې اجنډا کې داسې مسایل یاد کړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ارزښتونه له خطر سره مخ کوي. خغلی واحدی که څه هم په دې اړه ډیر جزئیات نه ورکوي، خو زیاتوي طالبان لا هم له خپل امارات نه دي تیر شوي او په یو ډول پرې ټینګار کوي. طالبان بیا په دې اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې د سولې خبرو د دوام لپاره ځان ژمن بللی او په ټاکل شوې نیټه یې د خبرو بیا پایل ته هم ټټر وهلی. ځوانان او د سولې په اړه لیدلوری د سولې په اړه د ځوانانو د نظریاتو دویم بحث و چې تر ډیره پکې د سولې په خبرو کې د ځوانانو نظریاتو ته د پام اوښتو یادونه هم وشوه. که څه هم د ملي مصالحې عالي شورا پر طالبانو نیوکه کوي چې د سولې په خبرو کې د ځوانانو نظریاتو ته پام نه کوي، خو یو شمېر ځوانان بیا پر حکومت نیوکه کوي چې مذاکره کوونکي پلاوي کې د ځوانانو ونډه له سیاسي اترسه تاکلید. امید زهیر مل، ازادی رادیو کابل.
نن په هلمند کې د ازادی رادیو د خبريال الیاس دای د وجل کې دوه څلوي احتمال ورځ ده. دای د نومبر په 12مه په لشکرګا کې د پر موټر د نخل اول شوی مقناطیسی ماين په 14 کې وژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جدي په شلمه نه ټایلان وکړ چې د نوموړي وژن کې نیولای دی او د تورن اعتراف هم خپور کړ. خو تر اوسه په دې برخه کې د نورو پرمختګونو په اړه څه نه وایي. په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو استازي او د خلکو او د خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
د لشکرګاه څخه 1.5 کیلومتر لري د ناوی ولسوالۍ د چلدو مشهور سیمې ته ځم چې د جوارو له ځینو کروندګرو سره خبرې وکړم. هلمند د کوکنارو او غنمو په کار ډیر مشهور دی، خو په دې وروستیو څو کلونو کې اکثره کروندګر د نورو دانو ترڅنګ
دا د یو کس نه بلکې د یو ولایت غږ وو. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دای چې د روان زیږدیز کال د نومبر په 12مه په لښکرګاه کې د پر موټر د نخلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د افغانستان پولیسي جرګه کې د هلمند ولایت د خلکو استازي غلام ولی افغان وایي
الیاس دای یو د وګړو ځوانانو څخه وو چې همیشه د هلمندي ولسونو د حقوقو د مدافع په شکل د هلمندي ولسونو اواز د افغانستان نه د نړۍ تر ګوټ ګوټه پرې رساوه. د الیاس دای تشه د هلمندانو لپاره یو ستر زیان وو.
دای درې درش کلن وو، واده یې کړی وو او د مهربان په نوم یې یو دوه کلنه لور هم درلوده. الیاس دای په تیرو 12 کلونو کې ازادي راډیو سره د خبريالۍ پر مهال په هلمند کې په ټولنیزو، اقتصادي او بیلابیلو نورو برخو او د غشانې د جګړو لومړی کرخو ژوندۍ کړه او هر اړخیز راپورونه چمتو کول. د الیاس دای وژنه په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو وغندل شوه او په ټینګه د قاتلینو د نیولو غوښتنه وشوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جدي په شلمه اعلان وکړ چې د نوموړي وژون کې نیولې ده او اعتراف هم خپور کړ، خو تر اوسه پورې په دې برخه کې د نورو پرمختګونو په اړه څه نه دی ویلي. په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو استازي او د خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټه وایي دوی د ښاغلي دایي د وژونکو د علني محکمې په تمه دي. د دې کمیټې مسؤل عبدالمجید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
د ژورنالیستانو دفاع کمیټه د اروخات دایي او نورو شهید ژورنالیستانو قاتلینو ته شدید مجازات غواړي.
په دې اړه مخکې د الیاس دایي ورور مدثر دعوت هم انتقادونه کړي وو، خو د تازه خبرو په اخیستلو یې بریالي نشو. په نږدې دوه میاشتو کې په افغانستان کې درې مهم خبريالان وشل شوي. د الیاس دایي له وژنې یوه اونۍ وړاندې په کابل کې د تلو نیوز پخوانی ویان یماس یواش په ورته پیښه کې ووژل شو. دغه شان د الیاس دایي تر وژل کېدو لنډې ورځې وروسته د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د انعکاس راډیو ویان دا خبرياله ګلسوم چې په ملاله مشهوره وه په یو وسلوال برید کې ووژل شوه. بیا په کابل کې د اریانا تلویزیون د خبريال فردین امینی د مرموزي وژنې خبر خپور شو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ځان وژنه بللې وه، خو کورنۍ دا خبره رات او په دې اړه د سیړنو غوښتنه وکړه. تر اوسه هیچا او یا هم کومې وسلوالې ډلې په رسمي ډول د دغو وژنو مسؤلیت نه دی منلی. تازه د افغانستان د ولسي جرګې رئیس رحمان رحماني هم د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې دغو وژنو ته اشاره وکړه او امنیتي بنسټونه یې د پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلي وګڼل. نوموړي وویل چې په امنیتي بنسټونو کې قدري ضعف او مدیریتي ناتوانۍ موجودې دي او هغه امنیتي پالیسۍ چې ګټورې نه دي ثابت شوي باید بیا کتنه پرې وشي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کندوز ولایت چارواکي وایي چې د سپینزر شرکت د غوړیو د تولید برخه فعالوي. سپینزر شرکت چې یو مهال په بیلابیلو برخو کې تولیدات درلودل په کورنیو جګړو کې نه یوازې غیر فعال شو، بلکې ماشینونه او امکانات هم ویجاړ او لوټ شول. چارواکي وایي څو میاشتې مخکې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د فابریکو د بیرته فعالېدو لپاره د یوې موافقې له مخې د کندوز سپینزر فابریکې د فعالېدو لپاره د 1,60,000 امریکایي ډالرو په ارزښت 15 پایې د غوړیو د تولید ماشینونه پیرودل شوي او کندوز ته انتقال شوي دي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور راکوي.
د کندوز د سپینزر شرکت د غوړیو د تولید د فابریکې پر بیا رغونې کار روان دی. د دې شرکت رئیس زبی الله زاهد له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د افغانستان او ازبکستان حکومتونو د لاسلیک شوي هوکړې له مخې کندوز ته 15 پایې د غوړیو د تولید نوي ماشینونه را انتقال شوي.
هر ماشین په سلیری ساتو کې د دوه تنه غوړیو پروسس ظرفیت لري چې په مجموع کې پنځه پایا ماشینه په سلیری ساتو کې لس تنه غوړی د پروسس ظرفیت لري او د نصبولو چارې جریان لري ډېر ضربده چارې تکپیلی سي او بیا به افتتاح ته آبادی
نوموړی وایي دا ماشینونه د پنبه دانې د پروسس سربیره د نورو هر ډول تیلي دانو د پروسس وړتیا هم لري
دا ماشین آلا سدی هر نوع تیلی دانه پروسسوی لکه کنزل چگت زغر شرشم آفتاب پرست دانه دی پروسس وړتیا لري او یو ماشین په دکې لکه ویژه ماشین ده چې کولای شي سیادانه بادام پسته یعنی طبی دانه هم پروسس
په کندز کې خلک د سپینزر شرکت بیرته فعالیدو ته خوښ دي پنځه درش کلن هدایت الله زیارمل وایي که دا شرکت فعال شي بیلابیلو برخو کې د خلکو پر ژوند ښې اغیزې کوي
په دې فابریکه کې به سلګونو تنو ته د کار زمینه پیدا شي او تر څنګ یې دغه فابریکه به د کندوز ولایت د امنیت په ټینګښت کې لا هم مهم ګام او پرمختګ وي او موږ له مرکزي حکومت نه غواړو چې تر څو وکولی شي دغه نور تاسیسات چې هم خراب دي د دې په جوړولو کې هم اقدام وکړي
د سپینزر شرکت رئیس وایي له کورونا جګړو مخکې دې شرکت هر کال کاروانګرو 100,000 ټنه پنبه پیرله او همدارز هر کال 10,000 ټنه پخته 10,000 ټنه خالص غوړي 10 میلیونه کلچې صابونونه مقطری وبه اکسیجن او ډول ډول چینی لوښي تولیدول د سپینزر شرکت په 1414 هجری لمریز کال کې جوړ شوی خو د کورونا جګړې له کبله دغه شرکت ټولې تولیدي فابریکې ویجاړې او غیر فعال شوې وسایل لوټ او کارکونکي بیکاره شول افغان حکومت په تیره دوه لسیزو کې ونه توانېده چې د کندز دا مهم تولیدي شرکت بیرته فعاله کړي خو اوس د کندز د سپینزر شرکت رئیس وایي هڅې کوي چې د غوړیو د فابریکې سربیره د پنبې د تولید فابریکه هم بیرته فعاله کړي چې ورسره به د کروانګرو پنبې ته بازار او بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شي اجمل آریان ازادي راډیو کندز
ستاسو له پیغامونو
ورور از د کونال ولای نه خبر کوم دا د وګړي کال کی چې موږ د مایبون روپین را کوي او واسطو شهر کله و باندې کله بالا باندې کوي چا واسطه غی کار کی او واسطه نه هغه تا کتاب چې په سر پینځه دلاله د روپي اخلي او خپل هغه روپي هغه ماش له والا کوي موږ دا مشکل د کونال هغه بعض مایبین دی دا مشکل وزارت سره شریک کوي چې دا کونال ریاست والا د خلکو د خپل حقوق ورکی او سلام
واحد لا وطن دوست ایمل ولایت تگریش لو سارے کڑے گا جسیم سنتاس متماس کیا دادا سنگل کے سلام شبک سلام خدس دادا سلام شرکت دا گئے نا وقت دس بس لڑ لڑ کار کی دیر کار نکی سمود گرپور چراغ صدای لوی چرا رات پالا کی اور رات سامائی کی مور دت دیر وسر پتکلیپ بس پاوته کې مثال اته څلور ساعته پاتې نور بندي نو که دغه راته پاتې کې مننه د ازادي راډیو څخه
زه حبیب الله غمشریک د کندهار ولایت سره ستاسو سره په اړیکه کې یم زه د داخلي چارو وزارت همدارنګه ټولو مسؤلینو څخه په ډېر درنښت ډېر احترام خپل دغه یو پیشنهاد لرم چې دوی باید اقلا زموږ پر دغه اوسنی ځوان کشر باندې ډېر زر شوی وکړي غفلت ونه کړي ځکه چې نن موږ داسې ګورو چې ټول افغانستان په ټولو شهرو کې په هر ناحیه په هره کوڅه کې د پوډري موادو مخدره موادو پاکیان ناستې په لارو په کوڅو کې او زموږ ټول ځوانان یې په دغه نشي موادو باندې رشت کړله دغه ځوان خو هم د جامې بازر دی دغه د دې ټولنې فرد دی بالاخره د دې څخه یو معتاد انسان جوړ شو چې د ټولنې او د کور روژو باندې یو دروند بار پېټی شو نو زما دغه خواهش دی چې دغه حصه کې د ولایاتو قمندانان د امنیې جدي اوسي انجرین دا وضو ته هدایت وکړي چې هر ځای چې دغه د موادو مخدره او پلورونکي دغه ژر تر ژره ټینګ کړي او د قانون منګول ته ور وسپاري وسلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ صفه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 صفه په پلازمینا کابل کندهار جلال آباد مزار شریف هرات گردیز خوست اسدآباد لشکرګا غزنی قلات پل علم پرون او مهترلام کې خبريږي
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د امنیت